د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 14مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی دی. افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو د 23مه کلیزې په موقع ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی. اخوا افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جګړې ته دوام ورنکي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. د بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د چاغي د سرو زرو او میسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو د 15 ارب او 1.5 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرڅ شوې دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی. کله چې نوموړي د تیر کال نومبر په میاشت کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن نه شکست خوړو وروسته خپلو مرستیالانو د کانګرس ودانۍ اړخته د احتجاج لپاره غږ کړو، چرته چې هغه وخت د کانګرس غړو د صدارتي انتخاباتو د نتیجو تصدیق کوو. په سینټ کې 13 ورځ مازیګر دا وخته د مؤاخذه کېدو غونډه کې د دواړو پاټو غړو خپل دلایل وړاندې کول وروسته اچول شوو رایو کې 50 سینیټرانو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو او 43 د نو مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي. د ریپبلیکن پارټۍ د 50 سینیټرانو په ګډون د ډیموکراتیک پارټۍ 50 غړو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي. ډانلډ ټرمپ د سینټ د فیصلې هرکلی کړی او دا د انصاف او آئین ګټه بللې ده. ترمی پرز د خپلو دلایلو د وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دا تورونه رد کړو چې پخوانی صدر خپل مرستیالان په کانګرس حملې ته راپارولو. ډانلډ ټرمپ د تیر کال نومبر په 3مه نیټه شبو صدارتي انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلۍ تورونه پورې کړو، خو چارواکي وایي په دې حق له دوی ته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. په کانګرس د ډانلډ ټرمپ مرستیالانو د حملې په وخت لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23مه کلیزې په موقع خپل پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې اوس په افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی. اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې یو داسې سولې ته فرصت برابر شوی چې د افغانستان نظامی او ملکی بنیادونه پکې خوندي او د پخوا په برعکس نور هم مضبوط شي. نوموړي په خپل پیغام کې د سولې ټینګېدو لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کړی دی. په اني حال کې د افغانستان د ملي جوړجاړي د شورا مشر عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې هیله ښکاره کړې ده چې افغانستان کې د سولې لپاره روان کوششونه به د 30 کلنې جګړې د ختمېدو باعث جوړ شي. اخوا افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جنگ ته دوام ورنکي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. د نیټو ځواکونو اتحاد را روانه هفته په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لا فیصله کوي او د دې لپاره یې د خپلو دفاع وزیرانو آنلاین غونډه را بللې ده. طالبانو د خالی په ورځ په خپل بیان کې په نیټو ځواکونو باندې غږ کړی چې نور د افغانستان نه وځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې د جنگ جاری ساتل د نیټو ځواکونو او افغان ولس په تاوان بللې دي. د پاکستان بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د چاغي د سرو زرو او میسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو کې د 50 ارب او 1.5 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرڅ شوې دي. د بلوچستان د دغه مهمه مقدمه یو وکیل ویلی چې دوی د ریکوډک د شپک عرب ډالرو د جرمانې د فیصله خلاف درخواست ورکړی دی، خو زیاته کړی چې د دې لپاره نیمه جرمانه جمع کول لازمی دي. نوموړي ویلي پاکستان دغه پیسې هم نشي ورکولی او حکومت کوشش کوي چې د نړیوال عدالتي ټریبیونل نه په دغه مقدمه کې د ځان لپاره اسانتیاوې ترلاسه کړي. د تیر کال دسمبر میاشت کې د برتانیې ورجن آیلینډ یو اعلی عدالت پاکستان ته حکم کړی و چې د ثالثې نړیوال عدالت ته د بینک ګارنټۍ په توګه باندې اساسي وړاندې کړي. پاکستان د دې وړاندې د ثالثې عدالت ته د ګارنټۍ په توګه باندې اساسو ایښودو کې ناکام شوی و. پاکستان کې مذهبي دانشورانو او د دینی مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې جوړ کړل شوی د ځمکو او ودانیو د وقف قانون رد کړی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دغه قانون دې ختم کړي، ګنې د مارچ میاشتې اولنۍ نیټې نه به په احتجاج لاس پورې کړي. د پاکستان د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2000 د قانون خلاف د احتجاج دا ګواښ په داسې حال مخې ته راغلی چې د ایف ای ټی ایف غونډه د فروری د 28 نیټې نه شروع کیږي. په دغه غونډه کې به فیصله کولی شي چې د پاکستان نوم د خپل فهرست نه اوویستل شي او که په همدغه فهرست کې په ځای وساتلی شي. د دینی مدرسو د 15 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د نوي تعلیمي بورډ جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تورې لګولې چې د دې مقصد د ملک د دینی مدرسو او په هغه کې زکوونکي طالب علمان په خپل قابو کې راوستل دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی او اوس تاسو ته وړاندې کوو خپل اولنی ریپورت. د امریکې سینټ د خالی پورس پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د کانګرس په ودانۍ د حمله لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی دی. کله چې نوموړي د تیر کال نومبر په میاشت کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن نه د شکست خوړو وروسته خپلو مرستیالانو ته د کانګرس ودانۍ اړخ ته د احتجاج کولو لپاره غږ کړو، چرته چې هغه وخت د کانګرس غړو د صدارتي انتخاباتو د نتیجو تصدیق کوو. نور حال په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شوبزاده وړاندې کوي.
د خالی اشم به پورز د امریکا په سېنات کې مازیګر تر ناوخته د مؤخزه کې دوه غونډه روانه و چې د بانو غوندونو غړو پکې خپل دلایل وړاندې کړل او په اخره کې د کانګرس لټولو غړو رائے واغسته شوې چې پکې 55 کسانو د ټرمپ د مؤخزه کې دوه او 30 د نه مؤخزه کې دوه په حق کې رائے ورکړې. په سنټ کې ټولو 500 ډیموکراټانو او د ریپبلیکن ګوند و غړو د مؤخزه په حق کې رائے ورکړي، خو د لسو وټونو د کمی سره د ټرمپ د مؤخزه کولو نه پاتې شو. د کانګرس نه د ټرمپ د مؤخزه کولو د منځوري لپاره و شپته رائے پکار وې. صدر ټرمپ د امریکا له تاریخ لومړی صدر دی چې دوه واره په سنټ کې د مؤخزه لپاره نامه وړاندې شوه او دوه ځلې بری شوه. ډونالډ ټرمپ تیر کال د یوکرین صدر ته په ټلیفون کولو او د انتخاباتو وړاندې د بایدن د بدنامولو د غوښتنې په سر هم په سنټ کې د هغه د مؤاخذې لپاره کاروایی شوې وه. ډونالډ ټرمپ د دغې پریکړې هرکلی کړی او دای د انصاف او آئین بریالیتوب ګڼلې. د سنټ د پریکړې سمدستي وروسته پخوانی صدر ټرمپ یو پیغام خپور کړی چې پکې ویلي دا زموږ د هیواد په تاریخ کې د یو ستر سیاسي انتقام یو بل پړاو دی چې هیڅ یو صدر به تر نوی تیر شوه. که څه هم په سنټ کې د مخالف ریپبلیکن ګوند د ډلې مشر او د صدر ټرمپ پخوانی ملګری میچ مکانل د آئینی بنیاد په اساس د صدر ټرمپ د بری کېدو لپاره رائے ورکړي، خو زیاته کړې ده چې پخوانی صدر په عملی توګه او په اخلاقي توګه د 6 جنوري د پیښې ذمہوار دی. نوموړي ویلي کومو کسانو چې په دې ودانۍ یرغل کړو دوی ګمان کاوه چې د خپل صدر په وینا او خوخه دا کار کوي. نوموړي دا خبره د اخیری رائے ورکولو وروسته په خپل وینا کې کړي. تیرش بنا وخت بیا د امریکا صدر جو بایدن کسه هم اخیره رایو هغه نه د سزا کړي د غشخړه په خپل تور دی. حال دا چې هغه کسان چې د صدر د مؤخزه پر ضد دي لکه د میچ مکنل په شان سنیټران به هم ګمان کوي چې ټرمپ ته دغه هر څه ذمہوار دي او په عملی او اخلاقی توګه د خلکو درا پرولو ذمہوار دي. بایدن په خپل بیان کې وړاندې ویلي زموږ د تاریخ دا برخه مونږ ته را یادوي چې جمهوریت ډیر نازک دی او د امریکایانو په هیڅ د زموږ د ټولو کار او ذمہواری ده چې د رښتیاو حفاظت وکړو او دروغ له ماتې ورکړو. د ټرمپ د مؤاخذه په حق کې رائے ورکونکو ریپبلیکن ګونګړو کې د نارت کیرولاینا، لویزیانا، مین، الاسکا، یوټا، نبراسکا او د پنسلوینیا غړي شامل دي. د جمعې په ورځ د خپلو دلایلو د وړاندې کولو په وخت ټرمپ وکیلانو دغه تورونه رد کړي چې په خوانی صدر خپل پلویان په کانګرس حمله ته پارولي دي. د ډونالډ ټرمپ د دفاع وکیلانو ویلي په پخوانی صدر د الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دي او د هغوی په وینا غیر قانوني سیاسي انتقام دي. د ټرمپ د دفاع وکیل مايكل وان رين ویلي سېنات مخته د مؤاخذه یا د ډونالډ ټرمپ د ناهله کولو ماده ته غیر آئینی او د سیاسي انتقام اقدام دي. وان رين ویلي د مؤاخذه له حقیقت د شواهدو او د امریکای د خلکو له ګټو بيخي لری ده. د صدر ټرمپ وکیلانو د ورکړل شو شپږ سو ساتونو پر ځای په دریو غنټو کې خپل دلیلونه وړاندې کړي. دوی د سېنات مقدمه ته ویل ډونالډ ټرمپ حق لرلو چې د صدرتی ټاکنو په نتایجو اعتراض وکړي او وايي په کانګرس د حمله مخکې په واشنگټن کې خپل پلویانو ته د ټرمپ وینا پاراون کې نه و.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
فیصله باندې زمونږ همکار ارباب محمودلی په نیویارک کې د ډیوا ریډیو سلنکار جانگیر خټک سره خبرې اترې کړې.
یو خدا دې چې امریکا کې چې کم جمهوریت روایت دی هغه خیال وساتل شوو، یعنی دا چا هم سوچ نه کړلو یو سکند لپاره چې چونکې په خوانه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد صدر پاتې شو، ولسمشر پاتې شو، لہذا هغه باندې قانون پلاټ نشي کېدی. هغه باندې قانون اطلاق وشولو، بیا یو ډیر شفافه طریقې سره هغه باندې هغه په حواله سره په سنا کې سنټ کې ډیر لوی بحث وشولو. اول دا خبره راغله چې کم شاهدین دي یا کم خلک شهادت ورکوي. سنټ غوښتل چې یو څو کسان کم از کم یو سړی راوغواړي، خو بیا فیصله وکړه چې نه، موږ هیڅ حکم نه راوغواړو. چې پارټو کې دنه چې کم اختلاف 2000 سدازي ټاکن نه پس چې کم یو اختلاف موجود وو، زما خیال دا دی چې هغه کافی زیات دی. هغه کې زیاتواله مونږه قتل هم دی او اوس براراون اور کې دا ګورو چې دا سیاست کم طرف ته ځي. او دا ضرور ده چې زما خیال دا دی چې څنګه ووټینګ شوی دی، نو دا خو ډیر اوله دا خبره ښکاره وه چې ډیموکراټک ګوند ته وښ پېته وټه پکارو ډونلډ ټرمپ ته سزا ورکول د پاره هغه تر هغه نو هغه ته لس وټونه کم وو چې کم نن
خټک څه بوم دغه طرف ته راتلم چې نن د ریپبلیکن ګوند و کسانو چې دی هغه د خپل د پارټي صدر خلاف رائے ورکړه. دا څه خایي چې د ریپبلیکن ګوند ترمنځ اختلاف دی په نظریاتي اختلاف راوچت شوی دی او کنه؟
زما خیال دی چې ریپبلیکن ګوند کې دنه یو اختلاف شته دی. ریپبلیکن ګوند کې اختلاف همیشه نه موجود وو، خو دا اختلاف د دې چې کوم مؤاخذه شوې ده دې کې دا نور هم زیات را څرګند شولو. همیشه نه الته کې دوه قسم ته رائے راوړ هغه دي ساتونکي خلک موجود دي. یو هغه دي چې کم ډیر زیات کنزرویټیوز دي یا اغی دا چکم ریپبلیکن پارٹی روایت تھی ہاگو کے ڈیر زیات درند یقین لری او اگا کے سب پکی پارٹیزم وئی چکم ڈیر زیات انتہا ہدا پورے دا خپل چکم سیاسی سوچ او نظریہ دا اگے باندے کاربندی پہا کے باندے کار کئی لگی اری او سہ ہا گدی چکم آزاد خیال دی دا ڈلا چچا ووٹ ور کڑے دے دا ہا گا خلق دی چکم امید ہوگا باندے آزاد سوچ او فکر والا گڑے لکھی گی او مچ میکونل تقریر نو کلا نو مچ میکونل یو شیئر ډیر واضح کړل غما خیال دی دا اکثریت دا رائے وا هغه دا چې هغه وای چې گرچه ما ډونلډ ټرمپ په حق کې ووټ ور کړی دنن خو زما دا رائے ده چې شپږم جنوري باندې چې کومه واقعا شوی وا هغه کې ډونلډ ټرمپ بالکل بری زمانه لري هغه د کې سلاس وو او کاغا نن صدر وې نو کنن ولس مشر وینو کې دي چې ما فیصله مختلف وې خو چوک هغه نن صدر نه دی او هغه چې څنګه د امریکای اساسي قانون هغه کوي لکه هغه فکر کې چې څنګه اساسي قانون وای هغه دا وای چې مؤاخذه صرف د هغه سړي کې دي چې کم په چوکې ناشته ډونلډ ټرمپ صاحب نن یو پرایویټ سټیزن دی یو عام وګړی دی لہذا هغه باندې دا چې کم امپیچمنت دی یا مؤاخذه دا هغه نشي کېدی دا ټول یو سوچ کچ کم تفریق دی هغه خای آیا دا تفریق به دومره زیات شي چې ریپبلیکن پارټی کې به بنیادی توګه باندې ډیر لوی تقسیم راشي اوس دې امکان بالکل شته دی را روان اورو کې څه خبرونه په امریکای مطبوعاتو کې اوله دنه را روان دي چې دا
بالکل خطر سره دغه خبرې ته براش مخری پښتنه مستاسو نو کوم دیموکرات ګون مؤاخذه غوښتله اوس چې پخوانی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آغا بریک شو پا مواخذہ کی نو ڈیموکریٹ گن چدے شپگم جنوری پیخا یا کم سچی شو آغا بہیر کی بس ووٹو شو آغا بری شو کیسا ختم شو
زمانے دے خیال اور ڈیموکریٹس پہ پیگین نہ دکا چی اوس دیر آرائے دا چی گوری یر داوا ریپبلیکن گن کے خصوصی توکا پاندے دا ڈونلڈ ٹرمپ سے پلویانو پا کے چې کې دې شي چې د مؤاخذه په نتیجه کې هغه باندې دا بندیز لګی چې هغه 2023 کې کوم ولسمشری دې ټاکنې بکیږي هغه کې هغه برخه نشي غسته چونکه دا اوس چې کوم د مؤاخذه تحریک دا ناکام شولو نو اوس دې په نتیجه کې ډونلډ ټرمپ صاحب 2023 کې دوباره یو ځل بیا صدارتي ټاکنو کې برخه اخستی شي نو اوس دا یو ډیر لوی زما په خیال یو ډیر لوی ڈیولپمنٹ دی ځکه ډیموکراتیک ګوند به همیشنه دا کوشش کوي چې دا چکه مؤاخذه ده چونکه دا یو تاریخي ځکه ده چې ډونلډ ټرمپ صاحب د امریکای تاریخ واحد ولسمشر دی چې چا مؤاخذه دوزل شوی ده لہذا ډیموکراتیک ګوند والا چې کم سیاست دی هغه به زمان نه دی خیال چې ډونلډ ټرمپ صاحب دغه شانتې پرېږدي بلکې هغه کوشش بدای وي چې ریپبلیکن پارټۍ کې دننه د ډونلډ ټرمپ صاحب چې کم طاقت دے هغه دے کم کړی لشي
تیرا مننه جانگیر خټک صاحب تاسو موږ سره خپل سیړنه شریک
ډیره مننه
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی یو ساته خبری خبرونه تا د واشنگتن ډي سي نه غوږی افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو وټلو د 28مې کلیزې په موخه باندې خپل پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې اوس په افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې یو داسې سولې ته فرصت برابر شوه چې د افغانستان نظامی او ملکی بنیادونه پکې خوندي او د پخوا په برعکس نور هم مضبوط شي ریپورت پی د افغانستان نا د ریبر ریډیو خبريال حق من روان راکبي
د مصالحه علي شورا د مطبوعات دفتر وای چې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي چې پاکستان د افغان سولې له هڅو ملاتړ کوي له افغانستان او سیمې سره د سوداګریز او ترانزيتي اړیکو د پراختیا غوښتونکې دي د پاکستان سفیر ویلي امن افغانستان د سیمې په ګټه دی او پاکستان به په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي عبد الله ویلي چې سولې او باثبات افغانستان د سیمې په ګټه ورسره په سوداګری زواړی کو او ترانزیت کې پراختیا راځي. عبد الله زیاته کړی دی توتريخوالی زیاتیدل دی سولې خبرو اترو درې دل دی با عزت تلپاتې سولې په برخه کې په لاس راغلی فرصت څخه ګټه نه پورته کول دی هیڅ اړخ په ګټه نه دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیمې له هیوادونو غواړي چې له دې فرصت څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې واضح پیغام طالبانو ته ورسوي. د سیاسي چارو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د عبدالله او پاکستان سفیر ناستې نمایشي دی.
سوله رښتیا هم د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د ټولو په خیر ده. که پاکستان په دې پوه سي چې سوله د پاکستان څومره په خیر ده، زه فکر کوم چې وختونه کې به دوی زموږ ډېره عجله ولري. ټول کې پاکستان سره زموږ لیدنې ناستې فاسي زیاتره نمایشي دي. د دوی د کړو وړو څخه معلومیږي چې پاکستان او ایران یو جوړ افغانستان نه غواړي، یو مزدور افغانستان غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ د ماتې په غونډه کې نن ویلي، موږ به سولې ته رسیږو، داسې تلپاتې سولې ته چې د هر افغان عزت پکې خوندي وي. تیره ورځ بیا د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله مهیب یوه غونډې ته زیاته کړې، طالبان د افغانستان ویجاړولو لپاره پېښور او کوټه کې خپلې پریکړې کوي او تازه د جګړې نوې فصل ته تیاریانې نیسي. ابراهیم غختلی په ولسي جرګه کې د پکتیا ولایت د خلکو استازی وایي، پاکستان تل له افغان ولس سره د سولې په برخه کې نه بلکې ډېرو وعدو او منل شوي هوکړو باندې عمل نه دی کړی. هغه وویل
دوی په خوا هم ډیر ژمنې د افغانستان د حکومت او د خلکو سره کړې دي، ولی دوی تل د افغانستان د حکومت سره دروغ ویلي دي، تل خپل ژمنې ماتې کړې دي او خپل وعدو ته وفادار نه دي پاتې شوي. بنا ان موږ دومره ویلی سو چې خپل ژمنې ماتې کړې دي او د دوی اوسنۍ ژمنو ته هم موږ تمه نه لرو.
تاکل شوی چې راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه د ناتو دفاع وزیرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه غونډه وکړي. دوی به په دې مهمه غونډه کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او یا وتلو په اړه پریکړه کوي. تر دې وړاندې د ناتو عمومي منشي ویلي وو چې په افغانستان کې ماموریت په شرایطو پورې تړلی او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه ختمه کړي او په دې توګه په افغانستان کې دایمي سولې ته لار هواره کړي. حکمل صدات دیواری دیو افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیواری ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جګړې ته دوام ورنکي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدو وروسته نېټو ځواکونه افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لباندې فیصله کوي او د دې لپاره د خپلو دفاع وزیرانو آنلاین غونډه را بللې ده چې د فروری په 11مه او 13مه نېټه به کیږي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال اورنگزیب خان راکبی.
خبری ایجنسی ایف پی خبر ترمخه افغان طالبانو یو بیان کې ویلي دي، واضح پیغام ورکو چې افغانستان کې جنگ جاری ساتل او د قبضه خبره به د چا په حق کې به هم خنوي، او څوک چې جنگ جاری ساتل غواړي نو هغه به بیا هم د حالاتو ذمہوار وي چې تیر او شلو کالونه افغانستان کې روان دي. افغان طالبانو دغه بیان داسې حل راغلی دی چې ناټو کې شامل هیوادونو د دفاع وزیرانو راتلونکي اونۍ به په دې ملاقات کیږي چې آیا افغانستان کې خپل ځواکونه وساتي او که وباسي. دې وخت نږدې 10,000 پورې د ناټو پوځیان په افغانستان کې موجود دي. وړاندې امریکې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ افغان طالبانو سره یو معاهده کړې وه چې پکې دا خبره شامله وه چې افغان طالبان به القاعده سره اړیکې ختموي او افغانستان کې به تشدد جاری نه ساتي. خو وروسته امریکې نوی صدر جو بایدن د معاهده بیا کتنې خبره هم کړې وه، ځکه چې نه خو طالبانو تشدد ودرولی دی او نه یې القاعده سره اړیکې ختمې کړې دي. په دې هکله خبریال طاهر خان وایي، باید امریکې سره سره طالبانو به هم په معاهده عمل کړی وو. طاهر خان وایي،
دا خبره کې طالبان نه پوره کوي نو بیا د امریکا لپاره هم دا مشکل وی چې د خارجي د امریکې د فوجانو د وستو په اړه باندې کوم معاهده شوی لګی دي، شغه هغه هم بیا لپاره مشکل وی، ځکه امریکایان دا وایي چې تشدد هم زیات شوی دی، تشدد روان دی، بین الافغانی مذاکراتو کې پرمختګ نه کیږي. هغه سره دا دلایل دي او هغه خود یو اشاره ورکړې ده که طالبان خپل وعده نه پوره کړي بیا ودی لپاره هم په معاهده باندې عمل کول مشکل وي.
یو بل خبریال محمود جان بابر د طالبانو دا نوی بیان ډیر مهم بلی او وای چې دا داسې حال راغلی دی چې د امریکای نوی انتظامی سره سره افغانستان حکومت هم طالبانو سره شوی معاهده باندې اندېښنې ښودلې دي. دغه شان پینټاګان هم ویلي دي چې طالبانو القاعده سره اړیکې اوس هم شته. محمود جان بابر وای
نه صرف د سیویلین ګورنمنت بلکې د هغه د فوز هم نظر بدیگی لگی دی دا افغانستان پا حق لبانده یو واضح پیغام راغو چه امریکا بیا افغانستان کی اخپل پوزیشن واپس اخستو تا پارا لگی دی کار کئی چه کم دا جنگ پا وقت کی او کوری یو دریم اهم بیان چه کم راغو اگه دا فرانس یو ٹی وی دا افغانستان چه کم سینئر وائس پریزیڈنٹ ورطا ویاد امراللہ صالح دا اغی یو بیان مخی دراغو او اغی هم دا دی خبرو تاییدو کو
بلخوا طالبان په امریکای د معاهده عمل نه کولو تور لګوي او وای کچره د کال مئی میاشت پورې د معاهده تر مخه بارنیز وکونه د افغانستان اونه وتل نو دوی به جنگ جاری ساتي. افغان طالبانو سره وړاندې معاهده نه پس امریکای افغانستان نه خپل ډیر ځواکونه وستي وو او موجوده وخت افغانستان کې یوازې 2500 امریکایي عسکر موجود دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. پاکستان کې مذهبي دانشورانو او د دینی مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې جوړ کړل شوی د ځمکو او ودانیو د وقف قانون رد کړي او په حکومت یې غږ کړي چې دغه قانون دې ختم کړي کني د مارچ میاشتې اولنۍ نیټې نه به په احتجاج لاس پورې کړي. رپورٹ پہ د اسلام آباد نا د ریبر ریڈیو خبریال ارشد حسین راکوی.
دا معاملہ پینڈے خار کی د جمعیت علماء اسلام فیڈل امیر عتیق الرحمن او د پنجاب د وفاق المدارس ناظم قاضی عبدالرشید او نورو په ګډ خبری کانفرنس کې راپور تکړه. د ډاکټر عتیق الرحمن وینا و چې د بیلا بیل مکاتب فکر عالمانو مذهبي مشرانو او د مدرسو د 15 تعلیمی بورډ استادو د وقف املاک اکټ 2000 شلم او د هیواد د مدرسو لپاره د نوی تعلیمی بورډ د جوړښت پر ضد د احتجاج لپاره شریک تګلار هم ترتیب کړی دا. د پاکستان مرکزی حکومت غواړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو لاندې مذهبي مدرسې مرکزی بهیر تراولي او لدې لپاره د مدرسو د اندراج عمل هم پیل کړي دي. مطبوعات د حکومتي سرچینو دخلي لیکي چې په هیواد کې موجود یوازې 295 مدرسو د اندراج لپاره اسناد جمع کړي دي. ښکاره دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د غور وروسته مرکزی حکومت د وقف املاک اکټ ستمبر کال 2020 کې منظور کړي وو. په خیبر پختون خواکه د وفاق المدارس ترجمان سراج الحسن وایس اف امریکا دیوتا صدا سیوای
دی کی غټه خبره دا ده جی کی یو سړی ته غټ اختیار ورکړی شوې کنه جی تک مثال اوقاف او کم منسٹر وی ایڈمنسٹریټر اوقاف دا چکل مو غړی یو مدرسه بندول شي جماعت بندول شي او بل موږ دا ورته وی دا خو صرف جماعت او مدرسې پورې خاص نه دی چکل وقف او بل راشي بیا خو سپټلونه هم وقف دي کنه جی کله سپټلونه وقف کیدا هو ټول مثال متصره کیږي ور سره نو پکار دا چکل یو فریق د یو فیصله سره متصره کیږي نو هغه بیا ټول رو غړی کنه جی او بل موږ ملک کې بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم شته نو پکار دا چې دا قانون نو به تلوا غي شری پهلو ځکه دې کې ډېر دا قانون کې دا سي ډېر پهلو غانې دا سي چې هغه د شریعت خلاف دي.
د پاکستان د تحریک انصاف په حکومت کې د مذهبي عناصر لخوا د ریاست د ګامونو پر ضد د احتجاج ریواد سیوا شوی او وړاندې ورځو کې وزیر اعظم عمران خان د سغدریزه مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان سره د شوی لوزنامې لاندې په پاکستان کې د فرانس سفیر د هیواد څخه د وښکلو موافقه هم کړې وا او ویلو چې دا معاملې به پارلمان ته وړي. وتلي خبريال او د سغدریزه مذهبي عناصر په فعالیتونو نظر لرونکي سیلنکار اعزاز سید وای ک په وقف املاک اکټ باندې په صحیح ډول عمل وشو نو دا به ریاست مضبوط کړي او دلته به د مولیانو زورواکي راکم کړي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې نوموړی وای د وقف املاک اکټ 2000 شلم د قانون مخکې مدرسې او جماعتونه د حکومت د انتظام او سار لاندې نه وو.
اس قانون کې تحت جو هر ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے اس کو ہر مدرسے کو چیک کرنے کا اور اس کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا بھی اختیار آ گیا ہے۔
حغوائی دا دے قانون لاندے دا ہر ضلع ڈپٹی کمشنر تا دا مدرسے او دا ہغے دا اکاؤنٹس کتلو اختیار تر لاسه شوی دے، او کچری ڈپٹی کمشنر دا مدرسے مشکوک گرزوی نو دا ہغے اختیار ہم پخپلو لاسونو کی اغستے شی۔ دا ہیواد دا دینی مدرسو دا تعلیمی بورڈ لخوا دا احتجاج گواخ پدا سی حال کی شوی چې دا ایف ٹی ایف غونډا دا 28 تر 15 فروری پورې ٹاکل شوی دا۔ پاکستان چې دا وخت د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ نوملړ کې شامل دی، په دغه غونډه کې به د پاکستان په اړه پریکړه کیږي چې په خړ نوملړ کې وساتل شي او کو د دې نه لري کړی شي۔
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا جی و ریډیو دی۔
السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈی و ریډیو دی۔ نن د اتوار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده۔ اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی۔ د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی دی۔ افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو د 23 کلیزې په موقع ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی۔ اخوا افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جګړې ته دوام ورنه کړي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي۔ د بلوچستان د معدنیاتو څانګه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د چاغي د سرو زرو او مسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو د 15 او 1.5 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرڅ شوې دي۔ او وقفي د خبرونو تفصیل ته د امریکې سینټ د خالی په ورځ پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره خپلو مرستیالانو راپارولو په سر د مؤاخذې په مقدمه کې بری کړی۔ کله چې نوموړي د تیر کال نومبر په میاشت کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن نه شکست خوړو وروسته خپلو مرستیالانو د کانګرس ودانۍ اړخته د احتجاج لپاره غږ کړو، چرته چې هغه وخت د کانګرس غړو د صدارتي انتخاباتو د نتیجو تصدیق کوو۔ په سینټ کې 13 مازدیګر دا وخته د مؤاخذه کېدو غونډه کې د دواړو پاټو غړو خپل دلایل وړاندې کولو وروسته اچول شوو رایو کې 55 سینټرانو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو او 43 د نو مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي۔ د ریپبلیکن پارټۍ د 15 سینټرانو په ګډون د ډیموکراتیک پارټۍ 50 غړو د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو په حق کې رای ورکړي۔ ډانلډ ټرمپ د سینټ د فیصلې هرکلی کړی او دای د انصاف او آئین ګټه بللې ده۔ پرمه پر ورځ د خپلو دلایلو د وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دا تورو نارد کړو چې پخوانی صدر خپل مرستیالان په کانګرس حملې ته راپارولو۔ ډانلډ ټرمپ د تیر کال نومبر په 3 شبو صدارتي انتخاباتو کې په پراخه کچه د درغلۍ تورونه پورې کړو، خو چارواکي وایي په دې حق له دوی ته کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي۔ په کانګرس د ډانلډ ټرمپ مرستیالانو د حملې په وخت لږ تر لږه 15 مړه شوي وو۔ افغانستان نه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 23 کلیزې په موقع خپل پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې اوس په افغانستان کې د جنگ ختمېدو او سولې ټینګېدو وخت راغلی دی۔ اشرف غنی ویلي چې افغانستان کې یو داسې سولې ته فرصت برابر شوی چې د افغانستان نظامي او ملکی بنیادونه پکې خوندي او د پخوا په برعکس نور هم مضبوط شي۔ نوموړي په خپل پیغام کې د سولې ټینګېدو لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کړی دی۔ په عیني حال کې د افغانستان د ملي جوړجاړي د شورا مشر عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې هیله ښکاره کړې ده چې افغانستان کې د سولې لپاره روان کوششونه به د 30 جګړې د ختمېدو باعث جوړ شي۔ اخوا افغان طالبانو د نیټو په اتحاد غږ کړی چې په افغانستان کې نور جنگ ته دوام ورنه کړي او د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي۔
د نټو ځواکونو اتحاد را روانه هفته په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لا فیصله کوي او د دې لپاره د خپل دفاع وزیرانو آنلاین غونډه را بللې ده. طالبانو د خلیفہ ورځ په خپل بیان کې په نټو ځواکونو باندې غږ کړی چې نور د افغانستان نه وځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې د جنگ جاری ساتل د نټو ځواکونو او افغان ولس په تاوان بللې دي. د پاکستان بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د چاغي د سرو زرو او میسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو کې د 50 ارب او 10 کروڑ ډالرو نه زیاتې پیسې لګیدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرچ شوې دي. د بلوچستان د دغه مهم مقدمې یو وکیل ویلي چې دوی د ریکوډک د شپږ ارب ډالرو د جرمانې د فیصلې خلاف درخواست ورکړې دي خو زیاته کړې چې د دې لپاره نیمه جرمانه جمع کول لازمي دي. نوموړي ویلي پاکستان دغه پیسې هم نشي ورکولی او حکومت کوشش کوي چې د نړیوال عدالتي ټریبیونل نه په دغه مقدمه کې د ځان لپاره اسانتیاوې ترلاسه کړي. د تیر کال دسمبر میاشت کې د برتانیې ورجن آیلینډ یو اعلی عدالت پاکستان ته حکم کړی و چې د ثالثي نړیوال عدالت ته د بینک ګارنټۍ په توګه باندې اساسي وړاندې کړي. پاکستان د دې وړاندې د ثالثي عدالت ته د ګارنټۍ په توګه باندې اساسو اخودو کې ناکامه شوه. پاکستان کې مذهبي دانشورانو او د دینی مدرسو د تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې جوړ کړل شوی د ځمکو او ودانیو د وقف قانون رد کړی دی او په حکومت یې غږ کړی چې دغه قانون دې ختم کړي. ګنې د مارچ میاشتې اولنۍ نیټې نه به په احتجاج لاس پورې کړي. د پاکستان د دینی مدرسو د استادو لخوا د وقف املاک کال 2020 د قانون خلاف د احتجاج دا ګواښ په داسې حال مخې ته راغلی چې د اف اے ٹی ایف غونډه د فروری د 28 نیټې نه شروع کیږي. په دغه غونډه کې به فیصله کولی شي چې د پاکستان نوم د خپل فهرست نه اوویسته شي او که په همدغه فهرست کې په ځای وساتلی شي. د دینی مدرسو د 50 تعلیمي بورډونو ادارې وفاق المدارس استادو د نوي تعلیمي بورډ جوړولو په حکومتي ګام ټکونه کړي او تورې لګولې چې د دې مقصد د ملک د دینی مدرسو او په هغه کې زکوونکي طالب علمان په خپل قابو کې راوستل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نورګونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په وټلو ورسپانو کې د سیمې او د نړۍ په مهمو موضوعګانو باندې سر ریپورټونه ورکړل شوی دي. د تازه مونږه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د چین کمیونیست پارټۍ په سینکیانګ کې د لکونو یو غور مسلمانانو په نظربند کیمپونو کې د اچولو نه پس اوس د چین په یو لری پرته جزیره حینان کې د آباد مسلمانانو د نوې وستو اقدامات شروع کړی دي. په دې موضوع نن د امریکای اخبار نیویارک ټایم یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې چین د حینان جزیرې په سانیانو نخار کې د آباد مسلمانانو خلاف د اقداماتو شروع دغه خار کې د جماعتونو د منارونو د لاؤډ سپیکرونو د راکوزولو نه کړی ده. د کومو په ذریعہ به چې د سانیا خار مسلمانانو 15 وخت اذان کولو او د جمعې خطبه به خوروله. رپورت جاته چې په سانیا خار کې د مسلمانانو د ټولو هوټلونو نه د حلال او د الله اکبر لیکل شوی بورډونه کوسکړي شوی دی او دغلته جوړې دوه اسلامي مدرسې یې بند کړې دي. د سانیا خار مسلمانان د اوپسل په نسلی نوم یادېږي او دا په چین کې د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیستي پارټۍ د انتقامی اقداماتو تازه هدف شوی مسلمانان دي. د حینان جزيري د لسو زرو مسلمانانو سانیا میدان یا خار د ډیری مدینه د سیلانیانو د پار ډیر راخون کې مقام دی او د سیلانیانو له برکته د سانیا خار د مسلمانانو لوی آمدن کېدو خو د مسلمانانو خلاف د چین د حکومت د تازه اقدامات وروسته د خار او د خار سمندري غاړې ته د سیلانیانو تک بند شوی دی. مقامی مسلمانانو عالمانو د نومونو نخکار کولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د چین کمیونیسټ پارټۍ د هاینان جزیری په مسلمانانو باندې سخت بندیزونه د اسلامي توندلاریتوب د چقولو په بهانه لګولي دي. نیویارک ټایمز د امریکای د میریلند ریاست په فراسبرګ یونیورسيټي کې په چین کې د اسلام د مطالعې د یو اسسټنټ پروفیسر د ما هایون د خولې لیکلي دي چې د هاینان جزیری د سانیان خار په اوټسل مسلمانانو د چین د حکومت زور ظلمونه د مسلمانانو خلاف د چین د کمیونیسټ پارټۍ اصلي مخ سرګندۍ. د چین د کمیونیسټ پارټۍ د اقداماتو اصلي مقصد چین د مسلمانانو نوغې وستل دي. نیویارک ټایمز لیکي چې اسی خو چین د وخت نه برملا د اسلام په مخالفت کې بیانونه ورکړي خو د موجوده صدر شیپینګ په دور کې د چین په قطبی غربي سیمه او وستي چین کې د مسلمانانو د جماعتونو ورانولو او د زیارتونو نړولو کار ته لاس اچولې دی. ریپورت لیکي چې په سانیا خار کې د چین حکومتي اهلکارو د یو جماعت تعمیر په دی وجه تر اوسه پورې بند کړی دی چې د هغې تر دې تعمیر اسلامي دی. هر کله چې د چین حکومتي اهلکار په نوي جماعت کې د منارو جوړولو د اجازت په هیڅ ډول ورکولو ته تیار نه دي. د سانیا خار د هوټلونو مالکانو او په دې کې کارکونکو ملازمانو د نیویارک ټایمز خبریالانو ته وی چې لومبه به د دې هوټلونو ته او د خار د سمندر ساحل ته په لوی شمیر کې عرب مسلمانان راتلل او د دې په هوټلونو کې به اوسېدل. خو اوس د چین حکومت په موږ باندې بندیز لګولې دی چې دغه عرب سیلانیانو سره به عربی کې خبرې نه کوو. په دې سبب اوس د هغوی راتګ ډیر کم شوی دی او دې سره زموږ روزګار هم تباه شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان د مدنیاتو څنګه وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د چاغي د سرو زرو او مسو په منصوبه باندې یوازې په عدالتونو د 15 ارب او دېرش کروڑه ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي چې زیاتره برخه د حکومتي چارواکو په بهرني دورو او د وکیلانو په فیسونو باندې خرچ شوې دي. رپورټ پې د کوټنا د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت سرکاري وکیل خالد محمود کڅ هم په دې اړوند د ریکارډینګ پاکل باندې له خبرو کولو څخه ډډه کوي. خو دلته په بلوچستان کې د ریکارډینګ له قضیه سره اړه لرونکي یو عالی رتبه مامور وویل چې اوس د ریکارډینګ د شپږو عربو ډالرو د جرمانی د پریکړو درخواست یو ځل بیا و عدالت ته ورکړی دی. خو د دې لپاره د معفولو درخواست ورکړی دی. خو د دې لپاره نیمه جرمانه جمع کول لازمی دي. اغه هم نشو د دې په خبره چې موږ اغه هم نسو پر کولای. د پاکستان حکومت تکل کوي چې د نړیوال عدالتي ټریبیونل انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت ډیسپیوټ د پنګو د چولو د شخړو د اوارولو نړیوال مرکز کې دغه جرمانه معاف کړي. په 2014 کې د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی پر ریکارډینګ باندې د کارکونکو وټیټیان شرکت ته د کیندلو اجازه ورنه کړله او وټیټیان ته دا شرط کېږي چې د سرو زرو او د میسو د صفاکولو یعنی د ریفاینری پروسه به د لې په چاغي کې تر سره کړي. ټیټیان د ټی ټی سی او د حکومت ترمنځ دغه مایده لمړی په بلوچستان عالی محکمه کې چیلنج کړل سواله، بیا چې دالت کلا رات کړل سواله، بیا دغه د پاکستان د عالی محکمه بیا د دې د پریکړې په خلاف د پاکستان ستري محکمې ته یو وړل سواله. چیرې چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې یو ډلې د ملکی قانون د پښو لاندې کولو په تور کې د ټی ټی سی کمپنۍ دغه مایده لغوه کړله. تیر کال د سرمایکاری د لیش خړو دا وارولو نړیوال سالیسی ټریبیونل پاکستاني د بلوچستان د سرو زرو او د میسو د ریکارډینګ د پروژې په مقدمه کې شپږ عرب ډالر جرمانه کړی وو. د پاکستان په نړیوال سالیسی ټریبیونل په 2019 کې د دغه پریکړې په ضد باندې د بیا کتنې درخواست اوسم تر اوریدنه لاندې دی. د پاکستان په خوانی سرکاري وکیل امان الله کینرانی وی چې د عربونو رپوی د خرچېدو باوجود د بلوچستان ته د دې زیاته پایده نه رسیدلې.
2000 کے بعد کے جو حکومتیں ہیں انہوں نے مل کر جو ہے اس سارے غیر قانونی ڈیل کو ایک کور دیا، اس کے رولز تبدیل کیے اور آج اس مرحلے تک پہنچے ہیں کہ اب پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جرمانہ، حقیقت میں جرمانہ نہیں ہے.
تر 2000 پوری چې کوم حکومتونه دي او ترغله مخه دوی په ګډه باندې دا ټول غیر قانوني کاروبار ته قانوني پوش ورکړي د دې لارې بدل کړل او نن حال تر دې پوری را رسیدلې دي چې مشفج عرب ډالر جرمانه یو په حقیقت کې دا جرمانه نه ده پر دې باندې یوازې 210 میلیون ډالر لګښت راغلی وو چې اوس دوی تر شپږ عرب ډالر پوری رسولې ده په دې کې پاکستانیان خپل ونده غواړي چې هغه په بارنې هیوادو کې خپل شتمنۍ پیدا کړي او حکومت په شتوګه باندې د دې دی پانه د کړي دغه ټربیونل پاکستان په ریکورډک په پروژه کې ټي ټي سي کمپنۍ ته د کیندلو زخه د ورکولو په انکار کې پاکستان ګرام ګرځولې دي د دې پریکړې پرونیا کې بریټیش ورجن آیلند یو عدالت د نیویارک روزویل ټوټل او د پیرس سکرایب ټوټل او د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د درې کمپنیو مالی ونډیا د استرالیا ټیټان کمپنۍ په غوښتنه د روان کال د جنوري د میاشتې پر 1 باندې ضبط کړی دی د ریکورډک په باب باندې یو قضیه د بلوچستان نیبل لوري په کوټه کې هم تیر کال ثبت شوی دی په دې کې د بارنۍ کمپنیانو د اعلی رتبه مامورینو په شمول 25 تنه شامل دي نیب تور لګوي چې د بارنۍ کمپنیانو د ځایی افسرانو په لمسون باندې غیر قانوني ګټه ترلاسه کړی دي او سرکاري خزانه ته په اړوند روپیه زیان رسولې دي تر اوسه پورې د نیبل لوري د بلوچستان د ریکورډک په قضیه کې دوه کسان نیول هم دي چې په دې کې د بلوچستان ډیولاپمنت اتارټي په خوانای مشر محمد فاروق او په خوانای سکیورټي اینڈ ګورنمنت افیسر ټیټیان کمپنی یو مهم منصبدار شیرخان هم شامل دی ریکورډک د افغانستان او د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د ضلع چاغي سیمه ده د مدنیاتو څنګهوی چې دا د پاکستان د سرو زور او د میسو تر ټولو لوی او په نړۍ کې بیا د مدنیاتو 15 مغټه ذخیره یا زیرمه ګڼل کېږي حمید سمسور ویو ډیوا کوټان
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com
هېرې نه کړئ
قانی اسمبلی دغه څوکۍ د کال 2019 جون په میاشت کې د دغه حلقې نه د جنیت علماء اسلام فلرحمان ډلې په مرسته ټاکل شوی د قانی اسمبلی غړي منیر اورکزی د مرګ نه پس خالی شوی و ریپورت په د سیمینا د ریډیو خبريال ابراهیم شنواری راکوي
د سیمینا ترلاسه شو معلوماتو لومخه په دغه زمینی ټاکنو کې برخه اخیستون کې اوښت امیدوارانو کې د څلورو تړاو د سیاسي ګوندونو یعنی پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او پاکستان نېشنل ګوند سره دی او باقی پاتې واړه آزاد امیدواران دي دغه څوکۍ د کال 2019 جون میاشت کې دغه تل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په مرسته ټاکل شوې ایم ان ای حاجی منیر رغزی د مرګ نه پس خالی شوی و دغه تل نه ټاکل شوې د صوبایي اسمبلی غړي تعلق هم د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی دا چې اوس دغه زمینی انتخابونو انتخابي کمپاین په کوم ډګر روان دی او خلک پکې برخه اخیستونکو ته څومره لیواله دي د دغه په حق له منځنۍ کورمې پاړه چمکني سره تعلق لرونکو یو ځوان سماجی کارکون ممتاز چمکني وایس اف امریکا ډیو ته وویل
کوم کینڈیڈیٹ تا مونږ ووټ ورکاو یو عوامي ورکای هغه نه د مو اومنچ ته
د منځنۍ کرمې دغه حلقه ان ای پنځه ویختم کې د ووټونو شمیره 1,80,900 ده، په کومه کې چې 2,500 خزینه اوټران هم شامل دي. خدای چې آیا په دغه زمینی ټاکنو کې به نارینه او بیا په خاصه توګه خزینه اوټران خپل د ووټ اچولو حق استعمال کړي، او که څنګه د دغه په حق له پساده کې یو ځای خبریال اقبال حسین اقبال وایس اف امریکا ډیوه ته داسې وویل.
فو بیا د نورو قبیلی حکوم ازلادی هغه په نسبت کورما بیا څنګه څه خاده هغه مطلب دی چې دغه په بندیانی م بندیانی ډیری نه لګوي ځنی ځنی خلک حکومت دی هغه دا شي کوي. خو علي زلی لکه په 2013 کې کوم هغه شوی او بیا د ورستا په هغه شو صبحی الیکشن وشو ان دی کی چې مودی باندې نظر واچون په کورم کې خلک حکومت دی او حکومت دی کاغا زنانا دی کاغا نرینا دی اغوی ووٹ حکومت دی اغا کوشش کری استعمال شی.
د سیمې د عامو خلکو نه هم ترلاسه شو معلوماتو لمخه پر روان کمپاین کې د عامو انتخابي غونډو په شمول په جماعتونو کې هم او بیا په خاصه توګه د جمعې ورځې خطبو ترڅنګ هم د سیمې اولسته په دغه ټاکنو کې د خپل ووٹ اچولو ترغیب ورکولی شي. د منځنۍ کرمې د دغه حلقې زیاتره برخې د کرمې ضلع ډېرې رستو پاتې ګڼلې شي، او د بخواني قبایلي نظام او په دې رستو کې دغلته د ترهګرۍ پیښو او بیا ورپسې پوځي عملیاتو له وجې د سیمې اوسېدونکي اوس هم د ژوند زیاتره بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې دي، او ځکه د سیمې یو غالبه شمېره ووټران غړي چې په تیرو وختونو کې د هغوی ټاکل شو د پارلمان غړو هم رستو خپل انتخابي وعدې هېرې کړې وي، او ځکه تر اوسه دغه سیمه د پرمختیا او بنیادي ضرورتونو په لړ کې رستو پاتې شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا
د واشنگتن دی. او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دیو ریډیو د خبرونې ته د واشنگتن ډی سی ناغوګي د خبر پښتونخوا مردان کې د زری محکمې لخوا د زراعتي پیداوار په حق له یو میله راجوړ کړل شوی و. په دې میله کې د ګوړې مختلف قسمونه، د سرو د استعمال، د غنو نوی تخمونه، زری دوايانو استعمال، او د ځمکې د تیاری په حواله زمیدارو، زری پوهانو او سرکاري مشرانو برخه اخستې. د غونډې مقصد په سیمه کې زری پیداوار زیاتول او په کروندګرو کې پوهه راوستل وو. نور تفصیل په د مردان نه د ریډیو خبريال ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې زراعت ته د ودی ورکولو لپاره د یو ورځنی میله په مردان خار کې د زراعت په تحقیقاتي مرکز کې راجوړ کړی شوی و. د میله ته صوبایي د زراعت د محکمې لخوا مرستې ورکړل شوې وې. د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې مشر ډاکټر عبدالروف خان وایي محکمه غواړي چې په صوبه کې زراعت ته ترقی ورکړي او د کروندګرو لپاره د نقدو پیسو موقع زیات کړي.
موږ غواړو چې د باندې موږ زیات فوکس وکړو، زیات پدې کې بهتري راشي، کدي کې څه کمی به شي پاری باندې مونږ نو فرد ریسرچ کو هغه انټرنیشنل سټانډرډ مطابق زمیدارو سره زمونږ ریسرچ ټیم ملاو شي چې صدا سکی دی شي چې د ګوړې کې نو به تری واشي او د دین زیاته فایده زمیدارانو ته ملاو شي. نو مونږ زمیدارو مونږ ته د خواسته تاسو مطلب د دیوانی سوا پلس د بایو فرټیلایزر دې طرف ته تاسو توجه وکړي، نو امید ده چې تاسو زمکه بمخي او پیداوار به مونږ زیات.
په دې غونډه کې د صوبې د مختلفو برخو څخه راغلي زمیدارو، کروندګرو او سیاسي مشرانو نه علاوه ځي انتظامیه هم ګډون وکړو. په دې میله کې د محکمې لخوا د مختلف قسمه ګړې، د غنو مختلف قسمونه، سره دوايانی او په پسلونو د مختلفو ناروغو د مخنیوي لپاره د پوهانو سټالونه لګول شوی وو. د پوهانو لخوا په دې میله کې د پسلونو په پیداوار زیات بحث وشو. په بحث کې دا خبره هم مخې ته راغله چې صوبایي حکومت په زمیدارو په خصوصي توګه د ګړې په غاڼو ټیکسونه لګول غواړي چې په سیمه کې د غنو د ملونو ضرورتونه پوره کړي، خو په غونډه کې شامل د مردان ډیویژن کمشنر منتظر خان وایي د دې وړاندې په هغه ډیر فشار اچول شوی وو چې د ګړې په برامد بندیزونه ولګوي او په غاڼو مالی زیات کړي. خو د صوبایي حکومت په مرسته هغه دغه ټیکسونه نه دی لګولي او کچره پیداوار زیات نکړي شي نو بیا به حکومت ضرور په دې خبره سوچ کوي.
شپ سکتی سه بو پروینشل ګورنمنت ما سره دا خبره هم نه لاله چې اکسپورت دیم ازادي دلته په ټیکس هم نه لګو. حکومت سره په مشوره باندې مونږ نه لګو چې زمیدار ته نقصان ونه شي. فرض کړه شوګر ټوټلی ختميږي نو بیا به ګولې سره خامہ خاصه کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په ورستو کې کروندګرو ته د ګولې د برامد کولو اجازه ورکړې ده او د خیبر پښتونخوا زیاتره ګولا دا وخت گاونډي هیواد افغانستان او تړلې د مرکزی ایشیا هیوادونو ته ځي چې لامل یې د ماهرینو په وینا د زیاتو بیو په وجه زی د چینې غټه کارخانه هم تاوان سره مخ ده. په دې میله کې ماهرینو وویل چې د ګولې نه علاوه د زراعتو پیداوار د سپیدی لرګي او چرګانو غوښتنه هم په افغانستان کې زیاته ده. ریاض حسین وای اس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هر کال د فروری په دریم ګل امریکایان خپل مشران ته د عقیدت د فرضونو وړاندې کولو لپاره د صدر د نامې ورځ مانځي. نن چې په دې ورځ ټولو صدرانو ته د عقیدت کمی فرضونې وړاندې کولی شي، په اصل کې دا د امریکې لومړي صدر جارج واشنگټن ته د فرضونو وړاندې کولو لپاره شروع کړی شوی و. جارج واشنگټن د امریکې په انقلابي جنگ کې د یو سرپنچ مشر د کردار ادا کولو او بیا د ملک د لومړي صدر په جوړېدو په خپلو خلکو کې ډېر زیات مقبول وو. دی نن هم د بابای امریکا په نوم یادولی شي، دا ځکه چې د یو فوجي مشر په حیثیت کې هم د هغه وخت په یو ډېر مضبوط فوج بری موندی وو. خو وروسته د امریکې د صدارت عهدې له د مستقبل یو شکل ورکو او د خپل ځان نه پس د صدارت په دې عهده د کیناستونکو مشرانو دپاره یو مثال قائم کړو. د جارج واشنگټن دا عقیده وه چې د صدارت د عهدې د طاقتور ساتلو لپاره دی کې د تولی ساتلو ضرورت دی، چې دا شان په دې عهده ناست مشر یو طرف ته په خډل قومي حکومت چلولی شي خو چې بل طرف ته دومره هم طاقتور نشي چې د یو شخصي حکمران حیثیت اختیار کړي. د سره فکر وکړه، د دې د صدارت په عهده ناست مر شو نو خلق به بیا صدر ته حیات په عهده ساتي. په دې وجه جارج واشنگټن دو ځل صدر پاتې کېدو نه پس استعفا ورکړه. البته په ټولو صدرانو کې فرانکلن روزویلټ واحد صدر و چې څلور ځل په خپله عهده قائم پاتې شوی دی. نور ټول صدران لکه د جارج واشنگټن په شان دو ځل نه زیات د صدر په عهده نه دي پاتې شوي. په کال 1950 کې د امریکې کانګرس د امریکې په آئین کې 2 ترمیم منظور کړ. د دې ترمیم تر مخه د امریکې صدر دو ځل نه زیات د صدر په عهده نشي پاتې کېدی. صدر جارج واشنگټن د راتلونکو وختونو لپاره د صدارت د پاره لار په واضح توګه ښکاره کړې ده. د سیاسي طاقت، فوجي کردار او د اقتصادي پالیسو په شمول ټولو مدونو کې د صدر د کردار او اختیار معیار مقرر کړی دی. بېشکه چې د جارج واشنگټن د زیږیدنې ورځ په کال 1800 کې د هغه د حق رسیدو نه پس لمانځل شروع شوی ده، خو دا په ګرد نوي ملک کې کم چې د جوړ کړی و غیر سرکاري طور لمانځلی کېده. د دوی د زیږیدنې په ورځ سرکاري طور د عامي چوټۍ ورکولو باضابطه اعلان په کال 1850 کې وشو. خو دې سره سره امریکني قام خپل یو بل لوی مشر ابراهیم لینکن ته هم د عقیدت د پرزونې ورځ مانځل شروع کړل. د چا د زیږیدنې نیټه چې 12 فروری ده او د جارج واشنگټن هغې سره نږدې ده. خو بیا عقوبت ټولو صدرانو ته د فروری د میاشتې دریم ګل د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو دپاره د نیټې په توګه وټاکلی شو او په دې ورځ د وفاقي چوټۍ ورکولو اعلان وشو. د صدر د نامې ورځ هغو ټولو مشرانو ته د عقیدت د پرزونو وړاندې کولو ورځ ده. څوک چې په دې مشکله عهده د ناشتي په موخه د خپلې مضبوطې حوصلې او فیصلې په بنیاد په ښو او بدو وختونو کې د امریکې د خلکو رهنمایۍ ته رامخکې شوي دي. صدر جارج واشنگتن یو دل خپل یو دوست لیګری چټی کې لیکلی وو چې په ظاهره خو د امریکای د صدارت په خدا ډیره ځلان دخکاری خو زما په نس دای و سرسری پر کیدونکې ځلا ده چې په اصل کې د انسانیت د خدمت د خوشحاله نتیجه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.